السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې مو له دغو پیښو خبرو زلمای خلیلزاد وایي طالبان د لویدیځ سره د ښو اړیکو په خاطر د افغانانو بشري حقونه تامین کړي طالبان بیا وایي دا اندېښنې د خبرو له لارې هواریدلی شي
له بشري مسایلو څخه د ډیپلوماتیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل سي او د مکالمې مفاهمې او مذاکرې لار ونیول سي
خلیلزاد وایي طالبانو سره د خبرو پر مهال له هغوی دا ژمنې وانخیستې
خلیلزاد کوشش کوي چې ځان ته براءت بطوله که دی امریکا استراتیجی دی افغانستان تو متعلق ناکام شد
طالبان در روسیه ده هغه دریز هرکلای کوي چې وایي ممکن طالبان ده ترهگرو لنملاره و باسی کنار که زوانان ده طالبانو ده کار غفته نکوی
هر سپر تا با ولال ده فیضی لجاست و هرمه بیروزگار شویدی بیروزگرای براتا هزی گذشتی نیستم نو ده حکومت تخم ده غفتنه ده روزانه که ده بیروزگار و هرم ده کارونو پیدا گیم
او پا سودان که لکو ده تا و روز تا بیرانای حالات اعلان شویده د ماخامنه خبری مجله ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوری د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو په پایل کې خبرونه اورو احمد تکل چمتو کړي
سلام د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له استازو سره په قطر کې ګوري ملګری ملتونه وایي د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د خوړو له کمښت سره مخامخ شي او د سودان پاوځ نن په دې هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ بشپړ خبرونه په پام کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو له استازو سره په قطر کې وګوري د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند وانګ وین بین په یو خبری غونډه کې وویل په دې کتنو کې به چې نن او سبا سه شنبه په دوحا کې پلان شوی دی د دواړو لورو د ګډو اندېښنو په اړه خبرې وشي د ښاغلي وانګ په وینا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې یو اساسي بدلون راغلی او خلکو تاریخي فرصت ترلاسه کړی چې د خپل هیواد د برخلیک په اړه په ازادۍ سره پریکړه وکړي خو هغه زیاته کړه چې افغانستان اوسمهال له ډیرو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی او د بهرنیانو مرستې ته بیړنۍ اړتیا لري چین او د نړۍ هیڅ هیواد د افغانستان نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو چین له افغانستان سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پراختیا په مقصد په کابل کې خپل سفارت فعال ساتلی د طالبانو حکومت وایي چې په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته دوی نه دي بلل شوي د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه نشست همسایه های افغانستان
هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي د افغانستان د ګاونډیو غونډه ده موخته تر دې دمه بلنه نه دراغله موخته جزئیات وغوښتنه وکړه خو تر اوسه یې جواب نه دی راکړی
د ایران فارس خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په تهران کې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي د چین د بهرنیو چارو وزیر با آنلاین حاضر وی خو په غونډه کې د روسیې د ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی د ملګرو ملتونو دوو اړوندو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ شي د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یو بیان کې چې نن خپور شو د یو وروستي ګډ راپور په اساس ویلي 22.8 میلیون افغانان به د رواني لیندۍ میاشتې له پیله د خوړو له سختې بې امنیتۍ سره مخامخ شي د ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان لا لمخ کې د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره لاس ګریوان و د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه رئیس دیوید بیسلی ویلي دی چې په روان ژمي کې له افغانستان سره حیاتي مرستې کونه شي نو میلیونونه افغانان به اړ وي چې د مهاجرت او لوږې ترمنځ یو خوښ کړي هغه زیاته کړه چې دا ناورین شیبه په شیبه نږدې کیږي او که پر وخت اقدام ونه شي نو داسې یو ناوړه حالت به حتما پېښ شي د طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د خلکو ورځنی کاروبار او اقتصادي فعالیت په ټپه درېدلی دی د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د بیا پیل خبر ورکوي د ادارې نن پر خپله رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې وویل چې دا لړۍ د پلازمېنې کابل د برېښنایي پیژن پانو په ټول ویش سانګو کې پیل شوی. په بیان کې هغه کسانو ته چې دروان کال د زمری یا اسد تر شلمې د کابل په د برېښنایي تذکرو په ویش سانګو کې د بایومیټریک بهیر بشپړ کړی خبر ورکړل شوی چې د خپلو تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اړوندو څانګو ته ورشي. لازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د سودان د صدر اعظم او ټولو هغو چارواکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې پاوځ د قدرت له قبضه کولو ورسته ونیول. ښاغلي ګوتیرش پر ټویټر لیکلی دی چې دی پوځي کودتا غندي او د صدر اعظم عبدالله همدوک او ټولو چارواکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د سودان پوځي واکمنو نن د هغه اقدام په ترڅ کې چې فعالانو پوځي کودتا بللی د ملکی حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت جوړ کړ. د کودتا مشر جنرال عبدالفتاح برهان په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د سودان د انقلاب د تګلوري د ژغورنې لپاره د ټول هیواد په کچه د بیړني حالت د اعلان پریکړه وشوه. جنرال برهان وویل چې په دې ترڅ کې د سیاسي انتقال خپلواکه شورا او کابینه منحل شوه. د سودان ګاونډي مصر له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي دي چې ثبات او امنیت یقیني کړي. سعودي عربستان، عرب لیګ، افریقایي ټولنې، متحدو ایالاتونو او د اروپایي ټولنې چارواکو په سودان کې پر روان وضعیت اندېښنه ښودلې او له ښکېلو خواوو یې د زغم غوښتنه کړې. د ازبکستان د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې شوکت میرزیایف یو ځل بیا د دې هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون رئیس زیاودین نظام خواجایف نن وویل چې میرزیایف په سلو کې 80.1 رایې وګټلې او د یوې بلې 15 کلنې دورې په مخه د ازبکستان ولسمشر شو. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون رای ورکړې او اسرائیل په پام کې لري چې د متحده ایالاتونو لاندې خنو سره سره پېشغال شوی لویدیځه غاړه کې نور 1455 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیلو د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 14مه د لویدیځې غاړې په یو شمېر یهودي میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه. لویدیځه غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیل دا سیمه په 1948 کال کې له شپږ ورځنۍ جګړې وروسته اشغال کړه.
ماخامنه خبری مجله ته غوږی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وي. راځو د دې مجله د سر راپور ته. زلمای خلیلزاد وای تر هغه له طالبانو سره اړیکې عادي کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته بشپړ درناوی ونه کړي او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی استازي دا خبرداری هم ورکړی چې د اوسنی وضعیت دوام د افغانستان اقتصادي سقوط ته زمینه برابرولی او یوه کورنۍ جګړه پیلولی شي. خو طالبان بیا له ډیپلوماتیک لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي خو وایي چې د فشار د پخوانیو تګلارو تکرار ګټه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی استازي او له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک کوونکی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له روانو کارونو ناخوښه ښکاري. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان په اړه د ماموریت له پای وروسته له سی بي ایس ټلویزیون سره خپله لومړنۍ مرکه کې وویل طالبان خپل منځي اختلاف لري او همدا لامل دی چې یو خپل عمل نه کوي. زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا ښوونځیو ته د نجونو نه پرې خودو ته په اشاره وایي پر دوی باید فشار دوام وکړي او کدا کار ونه شي طالبان به د ټول ګډونوالي پر لور حرکت ونه کړي. خلیلزاد په دې مرکه کې ویلي تر هغه له طالبانو سره اړیکې عادي کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي نکړي. خو د دې وضعیت دوام د افغانستان د اقتصادي سقوط او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پایله بولي. له سی بي اس سره مرکه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه هم تر پوښتنې لاندې راغله. خو زلمی خلیلزاد دا هوکړه د بهرنیو عسکرو د وستو یو غوره لار وبلله.
د یو ډیموکراتیک افغانستان د جوړېدو لپاره زما په اند دا کار بریالی نه شو. خو مبارزه شته. طالبان د افغانستان یو حقیقت دی. موږ هغوی ته ماتې نه ده ورکړي. په حقیقت کې دوی د جګړې په ډګر کې پرمختګ کاوه. ان هغه مهال چې موږ له دوی سره د سولې خبرې کولې له همدې امله موږ خبرې غوره ګڼلې ځکه نظامي مسایل هغه ډول چې موږ غوښتل پر مخ نه تلل. هر کال ډېره جغرافیا زموږ له لاسه وته.
زلمی خلیلزاد دا ومنله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې مخکنی افغان حکومت هیڅ ونډه نه درلوده. خو دوی وویل راتلونکي پړاو کې د حکومت د شراکت بحث موجود و. په دې مرکه کې له سولې وړاندې د طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه هم وپوښتل شول. خو خلیلزاد وویل دا کار د باور جوړونې لپاره وشو. هغه باور چې لا نه دی جوړ شوی او ښاغلی خلیل زاد اوس د نړۍ د فشار په پایله کې د جوړېدو غوښتونکی دی. خو طالبان وایي د فشار ناکامې تجربې پایله نه لري او باید تکرار نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هغه لار چې اړیکې لا ترینګلې کوي نه د افغانانو او نه هم د نړۍ په ګټه دی.
زموږ هیله دا ده چې له دې وروسته هم له داسې له بشري مسایلو څخه له ډیپلوماتیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانخیستل شي او د مکالمې مفاهمې او مذاکرې لار ونیول شي او کومې ستونزې یا اندېښنې چې په لار کې پروتې دي هغه د مسالمه تمیز لارې حل شي.
زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خپل استفالې کې هم یادونه کړې وه هغه څه چې وروستیو کې غوښتل ونه شول. د ده په خپل خبره غوښتنه یې په سوله ییز ډول د واک لیک او په خپل ځای د بنسټونو او تیرو لاسته راوړنو خوندیتوب. خلیلزاد ژمنه کړې چې د افغانستان د پیښې وضعیت په اړه ډېر په راتلونکي کې ووایي خو د دې ویلو پایلې پر طالبانو د فشار راوستو د غوښتنې له دوام وکړ.
و مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي ک طالبان غواړي چې له لویدیځ امریکا سره عادي اړیکې ولري باید په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت کنټرول کړي یا بشري حقوقونه تامین کړي. خلیلزاد والي له طالبانو سره د خبرو پر مهال له هغوی دا ژمنه وانخیسته. همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار څخه وکړه. هغه وویل
دغه مصاحبه ما هم واورید او سوزل می واورید. نو خلیلزاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیلزاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې په زرګونو افغانان ووژل سو، په زرګونو افغانان جیلونو ته واچول سو، د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان یې له خپل کور او ټاټو به وښکلې او بل چیرې وې وړلته زندانی کړل. په ده حکله دغه مصاحبه تر یو حده پرې خلیلزاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته ووایي چې موږ ترهګر مات کړل.
تاسو وایي چې د امریکا ستراتیژي ناکامه وه، د خلیلزاد ستراتیژي ناکامه وه، اوس دوی غواړي چې خپل ولس ته قناعت ورکړي او هغوی ته ووایي چې نه زموږ ستراتیژي بریالۍ وه، ترهګر مو مات کړ. څه باید شوي وایي چې د امریکا یا په ځانګړې توګه د خلیلزاد دغه ستراتیژي بریالۍ ګڼل کېده او له مخې په افغانستان کې هم دغه اوسنی وضعیت نه و رامنځته شوی؟ حداقل اقتصادي وضعیت ښه وایي، د واک لیږد یو څه په نورمال حالت سره شوی وایي او د افغانستان دغه نړیوال شتمني به هم نه وه فریز شوی یا به نه وه کنګل شوی.
د ترهګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته ترهګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته ترهګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې ترهګری وو ته یو ډېر غلطه، بې اساسه، بې معنا او بې ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم د په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې اس انوال نه و. اس یو افغان د 9/11 نه تراهو، نه بانیو او نه یې جوړ کړی. دا ملت ته باید تاریخ ته دغه واقعیتونه وویل شي.
ډاکټر صدیق به خامخا خپل سپیناوی به کوي، خپل ولس ته ولیدي چې دا خبرې وکړي. اوس دوی ویلي چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقونه مراعات کړي، د ښځو حقونه مراعات کړي، که غواړي چې له امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي والي خلیلزاد د دغه موافقې د طرحې د جوړولو پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستي چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي؟
کله چې موږ په یو موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعادو ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د ښادۍ او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ دغه معاهده اولنی نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس له دنه چې طالبانو سره معاهده امضا کړي په طالبانو حمله وکړي، د طالبانو بندیان خلاص نکړل. امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوری لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیلزاد په خپله ما ورنه اوریدلی په مصاحبه کې ویلی چې امریکا چیرې زینه د چار اجازه غواړي او چیرې چې وزیر
ډاکټر صاحب د وخت هم د خبرونې کم دغه د واکوم انتقال چې په افغانستان کې وشو ولسمشر ووتل افغانستان طالبان راغله دا د امریکا طرحه نه وه امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام ته راګډ کړي
د امریکا غلطه ستراتیژي وه چې غنی ساحه یې پرېښود او د افغانستان نه ووتل په دې لحاظ موږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هر مقام شو او که چیرې طالبان حضور نه درلود کابل به چور شوی وی
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکې ټینګ کړئ
اوریدونکو له ازادي راډیو سره اوسې وړاندې درته نور په زړه پوري راپورونه هم لرو د افغانستان او سکاتلند د کرکټ تازه حال هم درکوو نوې جزئیات دا دي چې افغانستان ټاس ګټلی دی او پریکړه کړې چې لومړی به بیټنګ یا توپ وهنه کوي د افغانستان په د سر په لوبغاړو کې حضرت الله زازای ورپسې محمد شهزاد او بیا رحمت الله ګربز او اصغر افغان او بیا محمد نبی ورپسې د لوبډلې نور غړي دي دا لوبه په شاوخوا 15 دقیقو کې په شارجه کې پیلیدونکې ده د طالبان حکومت د روسیې له هغې پریکړې هرکلی کوي چې وایي ممکن تر د طالبانو ډله یا په مجموع کې طالبان د ترهګرۍ له نوملاړه وباسي طالب چارواکي وایي دا کار به له روسیې او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې مرسته وکړي په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر پوهان وایي د روسیې دا عمل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري د طالبانو په ګټه دی روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د ترهګرۍ په نوملاړ کې شامل کړي وو تفصیل یې په دې راپور کې
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د مسکو له غونډې وروسته چې د اکتوبر په 3 وشو وویل دولت به طالبان د خپل هیواد د ترهګرۍ له نوملړ وباسي د طالبانو حکومت د ښاغلي پوتین له دې خبرو په هرکلی سره وایي روسیې وروستیو کلونو کې له دوی سره ښې اړیکې درلودې د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل د نړۍ د یو پیاوړي حکومت په توګه د روسیې دا پریکړه به له دې هیواد او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو په ښه کېدو اغېز وکړي
دې ته زمینه برابره کړي چې د افغانانو لاسرنیوی وسي د افغانانو حقوق اعاده سي او د اسلامي امارت د رسمیت په پیژندلو کې رغنده ګامونه واخلي او تور لیستونه ختم سي او په عین زمان کې د افغانانو هغه منجمدې سوی پیسې چې په بانکونو کې نړیوالو بانکونو کې بندې
خاغلی کریمی لنور هیوادونو هم غواړي چې د روسیې په څیر د افغانستان د کنګل شوي او پیسو په ازادۍ او ترخواي د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره ګامونه واخلي د نړیوالو اړیکو کارپوهان هم د روسیې دا کیدونکې پریکړه د طالبانو په ګټه بولي شنونکي طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړیتوب لري او دا پریکړه به د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو سره ډېر مرسته وکړي
طالبان اوسمهال په افغانستان واکمن دي دا د افغانستان لپاره یو ښه ګام دی ځکه په راتلونکي کې افغانستان غواړي ملګرو ملتونو کې د خپل دایمي استازي چوکۍ ترلاسه کړي دا پریکړه پرې اغېز لري روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او د دې سازمان د اعتبار ورکونکي کمیټې دایمي غړیتوب لري چې د افغانستان د چوکۍ په اړه په نومبر میاشت کې پریکړه کوي
روسیې په 2003 کال کې طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه وپیژندل او خپل تور نوم لړکې ځای کړل خو دا هېواد روسیو کلونو کې له طالبانو سره ښې اړیکې لري او څو ځله یې د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو په ګډون د څو غونډو کوربتوب هم کړی هاخوا د برېټانیې فاینانشنل ټایمز ورځپاڼې یو راپور کې لیکلي اروپایي ټولنه له طالبانو سره د اړیکو د ډېرېدو په مناسبت غواړي تر راتلونکې یوې میاشتې په کابل کې خپل دفتر بیرته پرانیزي د دې ورځپاڼې په راپور کې لیکل شوي په کابل کې د دې ټولنې د دفتر پرانیستل کېدو موخه دا ده څو افغانانو ته د مرستو رسولو او له دې هېواده د بهرنیو وګړو د ویستو لپاره همغږي زیاته شي راپور زیاتوي خو اروپایي ټولنه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دوی د دفتر پرانیستل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په معنا نه دي طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د کابینې یو داسې نوملړ اعلان کړی چې یو شمېر غړي یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي له دې ډلې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوملړ او د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د امریکا د ملي امنیت یا اف بی آی د تختیدلو کسانو په تور نوملړ کې ځای لري چې په اړه یې د معلوماتو ورکول یا یې د نیولو لپاره د جایزه کې ښودل $10 million جایزه لري خو طالبانو ویلي کابینه یې لنډمهاله ده او د بدلون په اړه یې بیا فکر کیږي امریکا هم د طالبانو لخوا د کابینې له اعلان وروسته په دې اړه اندېښنه وښوده. وی ویل د طالبانو څرګندونو ته نه بلکې دوی عمل ته په کتو به پریکړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د یتیمانو د روزنتون زده کوونکي د اقتصادي ستونزو له کبله رخصت شوي او کورونو ته لیږل شوي دي. د روزنتون مسؤولانو له طالبانو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست د یتیمانو په روزنتون کې چې پخوا لسګونو ماشومانو زده کړه او استوګ نه کوله، د مالی امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپلو کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا په روزنتون کې اوسمهال داسې شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه او مرستندویه بنسټونو همدارنګه شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالنځي سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلیې مدیر سورګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې د ماشومانو مهمه ستونزه د خوراکي توکو نشتون دی.
دا د ماشومانو دا ستونزه ده چې موږ هیڅ خوراکي مواد نه لرو. شتمنو خلکو نه دا هم خواهش ده که موږ سره کمک وکړي. هیڅ کور نه لري. دلته شپې ګوه کسه دلته موږ سره په روزنتون کې ژوند کوي او نوره وړکې مرسخات کړي دي. هغه د مواد د نشتوالي له امله
د روزنتون مشر لطیف عیاز وایي دوی سره مخکې 15 یتیمان ورسره ول چې د هغوی ډېره برخه یې د امکاناتو د نشتون له کبله خپلو کورونو ته رخصت کړه، خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاز په وینا د روزنتون کارکوونکي او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتو یې خپلې تنخواوې نه دي اخیستي.
په تېر کې موږ تقریبا ټوټل 8 نفره ظرفیت لرو. د هغې جملې څخه په روزنتون کې 15 نفره موجود وو. د شمی وادو د ستونزې له امله مو هغه څوک چې کورنۍ لرل هغه مرسات کړی دي. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزلای کیږي په روزنتون کې. د هغه مواد چې تیر پاتې شوي وو هغه نه استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلا د روزنتون ماشومان د کورونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي، خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم په روزنتون کې اوسیږي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتیم ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان وو کوم چې مخکې وو او د کرونا د وبا د وجې نه کورونو ته تللي وو، هغه اوس هم تللي دي. اوس کوشش روان دی چې هغوی بیرته راوړي. بل یو شمېر هغه ماشومان وو کوم چې بې سرپرسته وو، هغه اوس هم شته. د هغوی د خوراکي موادو روغتیایي چارو دپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي، اقتصادي مشکلات، هغه پاتې ماشومان به هم دې ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شویو او معلولینو 10,000 کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري. او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالم روزنې او پالنې زمینه برابره شي. د خوست د روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه یې هم منظوره وه، خو تر اوسه یې په عملي ډول د ودانیزو چارو څرک نه تر سترګو کیږي.
و موریدل چې د اقتصادي ستونزو له کبله په خوست کې د یتیمو ماشومانو یو روزنتون تړل شوی دی او یتیمان ترې کورونو ته رخصت شوي دي. په کونړ کې بیا بے وزګاره کسان له طالب چارواکو د کار غوښتنه کوي. د دوی په خبره چې په تیر نظام کې د کونړ په زرګونو کسانو په بیلابیلو ادارو کې کار کوو چې ورسره یې خپلې کورنۍ ته یو څه معاش راوړ، خو له دې ورځې چې طالبان واکمن شوي دغه ټول کسان بیکاره شوي دي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل یې د خپل خبریال په راپور کې اورو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي بې روزګاری او د خوراکي توکو نرخونو لوړوالی اقتصادي ستونزې زیاتې کړې او په بازار کې داسې کوم کار هم نشته چې دوی پکې خپل کورنیو ته نفقه پیدا کړي. نقیب الله د اسدآباد اوسیدونکي دی. وایي په تیر حکومت کې د کورنۍ ګڼو غړو دندې درلودې، خو اوس یې ډېری هغو وظیفې له لاسه ورکړي او نن سبا سختو ستونزو سره مخ دي.
کارونه ډېر سخت خراب دي. بېروزګاري دا پیل شوې ده. خلک ډېر غربت سره مخ دي. هر څه په ټپه ولاړ دي. پیل شوې زیات غرونه بېروزګاره شوي دي. بېروزګاري ډېره سخته حاضي ګرځي شته نشته. نو د حکومت څخه هم دغه غوښتنه ده روزانه چې دغه بېروزګار ورون د کارونه پیدا کړي. پیل شوې د کار زمینه برابره شي، بهتر روزګارونه برابر شي، خلک په کار نه شي. پیل شوې انشاءالله به حالت ښه شي.
د شهیدانو چوک ته هر ورځ په زیات شمیر کې بیروزګار کسان په دې هیله له کورونو راځي چې چیرته به ورته ورځ مزدوري پیدا شي او خپل کورنیو ته به پرې د خوراک څه واخلي، خو د دوی په خبره چې نه مزدوري پیدا کیږي او نه بله لاره شته دی. بیروزګاره کسان وایي ژمی هم راورسېده، نه کورونو کې د خوراک لپاره څه لري او نه هم د کوټو ګرمولو لپاره د سون توکي لري. د دوی په خبره که په بازارونو کې د خوراکي توکو لوړوالی او بیروزګاری همداسې دوام وکړي نو دوی اړ دي چې خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره غیر قانوني کارونو ته لاسونه اوږده کړي. داود وایي
څوک چې بی روزګاره دی هغې ته د کار وګوري ده، خلک ډېر بېوسه شوي دي، سوال سوال او د غلا ور څه ته مخه کړې ده او خلکو ډېر بېکاره شوي دي، بې روزګاره دي.
دوی له طالب چارواکو او خیریه ټولنو غواړي چې ورسره د کار پیدا کولو کې مرسته وکړي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې په افغانستان کې د نوي بدلون راتګ سره زیات شمیر کسان بیروزګاره شوي، خو دوی وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو حالات مخ په ښه کېدو دي او مشرانو یې هڅې پیل کړي چې څو خلکو ته د کارونو پیدا کولو او مرستو لپاره د نړیوالو کومکونه ترلاسه کړي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
وخت په وخت باندې حالات بدلیږي، د حالات د بدلیدو سره د کاروباري خلکو هغه توقع هم پیدا کیږي. دا ضروری خبره ده د خلکو به کار صنعت ودرېدلی، ځکه یو ډېر لوی تحول راغی، یو نظام بدل شو، بل نظام راغی. تاسو زمونږ د مرکزي مشرانو خبرې اورئ چې ټولې دنیا سم د دغه حق په دغه حق لګې دي.
که څه هم چې نړیوالې ټولنې او نورو مرستندویانو بیروزګارو غریبو او بېوسو افغانانو سره د نغدي مرستو او خوراکي موادو د ورکړې ژمنې کړې، خو خلک وایي که دغه مرستې په وخت ورته ونه رسیږي نو په یخ او واورین ژمي کې به ډېرو ستونزو سره مخ شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یوه نړیواله توده موضوع را اخلو. په سودان کې له کودتا وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. دغلته پوځ کودتا کړي او د صدر اعظم عبدالله همدوک په ګډون د کابینې ګڼ شمیر کسان نیولي. تفصیل د مجیب حبیب زی پر راپور کې.
نن په سودان کې پوځ بیړنۍ حالت اعلان کړی او په دې هیواد کې یې هغه واکمنه شورا منحله کړه چې غوښتل یې د ولسواکۍ له لارې د سیاسي قدرت د لیږد لپاره زمینه برابره کړي. پوځي واکمنانو د هغه اقدام په پایله کې چې فعالانو کودتا بللې، د ملکي حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت اعلان کړی. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي ولکل پریتس په دغه هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې په دغه افریقایي هیواد کې د یو شمیر وزیرانو نیول کېدو اندېښمن کړی او په سودان کې جریانات په دقت سره څاري. د سودان پلازمېنې خارتوم ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ بندې شوې دي او دولتي تلویزیون حماسي سندرې خپروي. په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفه انجمن چې دغه هیواد کې د دیموکراسۍ پلوی دی، له خلکو غوښتي چې د حاکم شورا په وړاندې د کودتا د مخنیوي لپاره سړکونو ته راووځي. په 2019 کال کې د یو ولسی پاڅون په پایله کې د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د پوځ د لوري ګوښه کړل شو او له هغه رئیس دا دولت د یوې ګډې شورا چې پوځي او غیر پوځي کسان پکې شامل دي اداره کیږي. د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمن شورا د پوځي او ملکي غړو ترمنځ هر شی به اختلاف او کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی او نتیجه یې دا ده چې پوځیانو نن نوی حکومت اعلان کړ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، د دغې ماښامنۍ خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو. یو ځل بیا تاسو ته د کرکټ تازه حال درکوو. په څو شیبو کې د افغانستان او سکاټلند د کرکټ ټیمونه لوبه سره پیلوي. د لوبې ټاس افغانستان ګټلی دی او د توپ وهنې یا بیټنګ پریکړه کړې ده. د افغانستان د سر لوبغاړي هم حضرت زازای او ورپسې شهزاد محمدی دي چې دوی به د افغانستان په نننۍ لوبه کې د اوپننګ لوبغاړو د یاد اوپنرانو رول لوبوي. دغه لوبه پیلیدونکې ده، په راتلونکي خبرونه کې به حتما زموږ همکاران تازه جزئیات در سره شریکوي. اوس په کابل کې د ماښام شپږنیمې بجې شوې. په بل خبری مجله کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی. هیله ده چې تر پایه ورسره پاتې شئ.